ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
قدر منو اوریدون کو زما اسمت ساروان او جاوید نیمی سلامونه په د ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې ومنئ. په نننی پروګرام کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کوو. په وروستیو ورځو کې البته مخکې تر دې چې په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس حمله وشي، یو شمېر افغان او پاکستانی کارپوهانو د دوو هیوادونو په منځ کې د اړیکو ښه کېدو ته خوشبیني ښکاره کړې وه. پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د پلاوي له سفر وروسته د پاکستان لخوا د دې پلاوي په غوښتنه د یو شمېر طالب بندیانو خوشي کول، ورپسې پاکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر سفر او په دې موافقه چې د دواړو هیوادونو دینی عالمان به په کابل کې غونډه کوي د دوو هیوادونو په اړیکو کې د شوالي نشي بلل کیږي. د ځینو سیاسي کارپوهانو په نظر په داسې حال کې چې امریکا او ناټو د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستلو ته تیاری نیسي، پاکستان غواړي چې د افغانستان په مسأله کې خپل رول زیات کړي. مشهور پاکستانی ژورنالیست او تحلیلګر احمد رشید هم یو له هغو کارپوهانو څخه دی چې باور لري د پاکستان پوځ په وروستیو اونیو کې په خپله پالیسي کې لوی بدلون راوستی دی. احمد رشید وای پاکستان چې څه باندې یوه لسیزه یې افغان طالبانو ته لاره ورکړې وه چې په پاکستان کې پناه واخلي او په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي، اوس مخکې تر دې چې د ناټو پوځیان له افغانستانه ووځي، طالبان د افغانستان له حکومت او امریکا سره خبرو ته هڅوي. خو لا هم ډیر افغانان باور نه لري یا لږ تر لږه ډاډه نه دي چې پاکستان دې د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدله کړې وي. په دې خبرونه کې د ولسمشر کرزي پر نننیو څرګندونو هم خبرې کوو چې وای د ملي امنیت پر رئیس وروستۍ حمله په پاکستان کې طرحه شوې وه. حمله کوونکی له پاکستانه راغلی و او دا ډول برید له پیچلیو استخباراتي ادارو پرته عادي طالبان نشي کولی. دا برید به د دوو هیوادونو پر اړیکو څومره اغېز ولري؟ آیا یو ځل بیا به هغسې حالت رامنځته نه کړي چې د سولې د عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني له وژل کېدو وروسته رامنځته شوی و؟ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی، د سیاسي چارو صاحب نظر ارسلا جمال او د ملي جبهې ویندوی سردار محمد رحیمی.
بله، من هم سلام عرض میکنم و شما را به برنامه ای افته زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم. اما طور که همکارم اسمت ساروان هم گفتن، در ای برنامه درباره که آیا واقعا همکاری ها اعضای پاکستان در عرصه تلاش های صلح افغانستان وارد یک مرحله تازه شده بحث هایی خواهیم داشت.
رحمت خان در فیسبوک لاری لیکلی وای کلمات سخت سوک پشتنه وکلی چه لوی دروغ وایه، نو زه به وایم چې پاکستان سوله غواړي. زموږ ځینې اوریدونکي قطعا خوشبینه نه دي بلکې بدبینه دي. کټوازی صاحب، تاسې په کومه ډله کې یاست؟ آیا د هغو کارپوهانو په ډله کې یاست چې وایي د پاکستان په دریس کې په وروستیو کې تغییر راغلی دی او د افغانستان او پاکستان اړیکې سره نږدې شوي دي، او که نه تاسې هم بدبینه یاست؟
دغه د افغانستان او د پاکستان اړیکې که موږ تاسې د پاکستان له جوړېدي را په دې خوا باندې دغه د تاریخ پاڼې واړو، له بده مرغه چې هر وخت په بې اعتمادۍ باندې ولاړ وي او تر اوسه پورې هم هغه دوام کړی دی. او د پاکستان حکومتونو د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان کې هغه د مسلط حکومت ملاتړ نه ده کړی، بلکې هڅه یې کړې ده چې د افغانستان د هر وخت حکومت چې و چې د هغه مخالفین په پښو باندې ودروي، له هغو سره هر ډول مادي او معنوي مرستې وکوي. په دغه وروستیو کې چې اوس لیدل شوي دي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو هیات چې پاکستان ته ولاړ او هلته د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره، چې دوی که څه هم هغه بندیان چې د افغانستان خلکو او حکومت غوښته، هغه خو د پاکستان حکومت خوشي نه کړل، خو دغه د منځنۍ کچې څو طالب بندیان چې د پاکستان حکومت خوشي کړل، او همداسې دوی په له مطبوعاتو څخه د پاکستان د پوځي او سیاسي مشرانو خبرې اورېدل کېدې. دلته له خلکو سره څه هیلې او امیدونه پیدا شو چې دا د پاکستان په ستراتیژۍ کې لکه چې کوم تغییر راغلی ده. د ما په نظر باندې زه دغه بدلون د پاکستان دغه یو تکتیکي او وختي بدلون یې زه بولم، ځکه چې د پاکستان له بده مرغه تر اوسه پورې په هغه سیاست باندې د پاکستان سیاست د افغانستان او د هند په هکله باندې راڅرخي، هغه ډېر پخوانی دیوادونو سیاست سی دی خپل همسایه په بد حالت کې وساته ته به بیا آرام اید.
از چند به ایسو تحولات که شما هم در جریان هستین صورت گرفته، مثلا طالبان زندانی از زندانهای پاکستان رها شدن، وزیر خارجه پاکستان به همکاری های بیشتر با افغانستان و گفته هر توانایی که اینا دارن به خاطر تامین و تلاش های صلح در افغانستان به خرج خواهند داد. شما چقدر صداقت در اظهارات مقامات پاکستانی میبینین؟
متاسفانه سیاست اعلانی و سیاست اعمالی پاکستان همواره با متفاوت بوده. در واقع میشود گفتش که ما تا این مسئله را در نظر نگیریم که پاکستان نسبت به افغانستان در قالب همون سیاست عمق استراتژیک یک نگاه امنیتی و نظامی داره، بنابراین همواره تلاش خودش برای مبذول خواهد داشت که بتانه در امور داخلی افغانستان مداخله بکنه یا از طریق حکومت‌هایی که نزدیک باشن با سیاست‌های پاکستان اقدام بکنه. از این قالب خیلی با توجه به بحث خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان در سال 2014 که کم کم شروع شده، پاکستانی‌ها کماکان تلاش دارن که استراتژی خودشون رو مبتنی بر بعد از 2014 تثبیت بکنن یا او رو دنبال بکنن، به این معنی که اونها به این در واقع مفکوره هستن که بعد از 2014 اوضاع امنیتی افغانستان نابسامان خواهد شد، دولت توانمندی لازم رو برای اداره مسئولیت‌های امنیتی ندارد، انتخابات شفاف و عادلانه امکان با توجه به روندی که حکومت پیش رو گرفته ممکن نخواهد بود، بنابراین پاکستانی‌ها میتونن بعد از 2014 دست بالایی در سیاست افغانستان داشته باشن. این اقداماتی که در مورد آزادی برخی از رهبران در واقع طالبان از زندان انجام میداد یا برخی از اظهاراتی که مقامات مثل وزیر خارجهشان انجام میداد، اینها بیشتر یک نوع بازی سیاسی است مبنی بر اینه که مردم افغانستان یا جامعه جهانی را خوشبین بکنه به اینکه پاکستان همسویی دارد با در واقع رفتار مناسب در قبال افغانستان در سیاست خارجی خودش.
ارسلا جمال صاحب استاسو نظر سره تاسی هم خوشبینه نیست و کنه فکر کوي چې نړیوال شرایط داسې شوی دي چې پاکستان باید خپل دریز بدل کړي او بدل کړي دی؟ پاکستان په خپل هم زیات مشکلات لري او تل وایي چې د تروریزم یو لوی قرباني دی.
زه داسې فکر کوم چې په دې څو اخیرو هفتو کې د افغانستان او د پاکستان په روابطو کې یو خوغښت رامنځته شوی دی، یو تاروک رامنځته شوی دی، خو تر اوسه پورې عملی ګامونه یا عملی نتیجې تر اوسه معلومی نه دي، او دا خوغښت یا دا تاروک هم باید موږ په مثبت ورته وګورو. او زه منم چې له پاکستان سره، پاکستان او د افغانستان روابط د 5-4-2 کلو خبره نه ده. کومه ورځ نه چې پاکستان جوړ شوی، لکه مخکې کټوي سی ته اشاره وکړه، د افغانستان او د پاکستان د حکومتونو په منځ کې، نه د ولسونو په منځ کې، یوه د بې اعتمادي فضا وه، او دغه فضا بیرته په اعتماد باندې اړول د بخپله یو وخت ونیسي. خو زه هر هغه اقدام چې ولو که هغه فقط خبرې وي، هغه که یو له بل سره لیده کاته وي، زه دا په دې مثبت بولم چې دا کولای سي موږ عملی همکاري ته نږدې کې، نسبت دې ته چې هیڅ خبرې سره ونه کړو، هیڅ یو له بل سره لیده کاته ونه کړو، یو له بل سره مشورې ونه کړو. اما د افغانستان او پاکستان مشخصا که دې مسلې ته راسو، زه وایم چې په دې کې د راکړې او د ورکړې خبره هم شته. موږ د افغانستان حکومت لکه څنګه چې خپل اعلان کوي، خپلې ملي ګټې باید په نظر کې ونیسي، او زما په نظر ملي ګټې په همدې کې دي چې موږ له خپلو همسایګانو سره ښه روابط ولرو، او د ښو روابطو لپاره څو شرایط موجود دي. یو دا ده چې د همسایګانو اعتماد حاصل کړو. افغانستان لکه څنګه چې حکومت او خلک او موږ ټول دا غږ کوو چې افغانستان د نورو د مسابقاتو، د نورو د پهلواني میدان نه ده، بلکې افغانستان یو مستقل هیواد دی، او موږ نه غواړو چې د دې خاورې نه په بل چا باندې تجاوز وسي. له څنګ سره زه فکر کوم چې ستاسو سوال کې دا خبره هم وه چې شرایط بدل شوي. بین المللي شرایط هم په رښتیا بدل شوي دي، او د افغانستان شرایط هم بدل شوي دي. افغانستان هغه افغانستان اوس نه ده چې لس کاله پخوا و. لس کاله پخوا شاید پاکستان یا نوم به یې نه اخلو، بل هیواد به دا فکر کاوه چې موږ کولای شو په دې ملک حکومت وکړو. خو 15 کاله مخکې شاید چا دا فکر بیا بدل شوی، او دا یې ویلي چې که دا زموږ دوست پاتې شي، زموږ ته تاثیر لاندې پاتې شي، دا به غټه لاسته راوړنه وي. خو زه نن فکر کوم چې افغانستان ملي پوځ لري، ملي پولیس لري، افغانستان یو انتخابي نظام لري، پارلمان لري، دلته مدني ټولنه منځته راغلي دي، حکومت مشکلات لري، زموږ جامع مشکلات لري، خو دې ټولو مشکلاتو سره سره افغانستان نن یو مستقل ملک ده. او واقعیتونه دا دي چې همسایګان به کوشش کوي چې په اسلام موږ د دې امکار پاته شو موږ د دې سره خره وابط ولرو.
یعنی تاسو وایئ چې د پاکستان په دریس کې او په پالیسی کې بدلون راغلی دی، یعنی تاسو د دې نظر طرفدار یاست؟
زوان چې په دې کې یو تعارق رامنځته شوی دی، حرکتونه رامنځته شوي دي، خو عملي ګامونو ته باید منتظر پاتې شو او د دې تعارق او د دې حرکاتو
له ښاغلي رحیمي سره موافق نه یاست چې وایي دا بدلون موقتي دی یا دا دوه مخي پالیسي ده؟ له یوې خوا د دولت وسلوال مخالفان حمایه کوي او له بلې خوا کوشش کوي چې داسې نړیوالو ته وښيي، افغانستان ته وښيي چې په افغانستان کې سوله غواړي. البته کټوازی صاحب هم په یو شکل سره دې شي ته اشاره وکړه، ویل چې دا یو تاکتیکي بدلون دی.
زه پاکستان باندې د یو ملت لپاره هم باور نشم کولای، د یوې دقیقې باور هم په پاکستان زه نه کوم. خو دا بیرته په دې عقیده باندې یم چې که چیرته موږ خپل کور سنبال کو او شرایط نن هم داسې راغلي دي چې دغه فکر چې چا په سر کې و چې دا به زمونږ یو ولایت وي، زمونږ د خاورې وي سبه وي، یا به داسې حکومت وي چې مونږ په ټلیفون څه ورته وایو هغه به کوي، دا بدل شوي دي.
د ډاکټر اشرف پوښتنې ته کټوازی صاحب تاسې ځواب ورکوي، دی وایي چې ولې غیر رسمي خبرې او د افغانستان حکومت وایي دا څوم ځل ده چې داسې ناکامې تجربې کوي. دی وایي چې خبرې دي برعلا وي، ښکاره دي وي، او دا پټې خبرې څه معنی لري؟
په دغسې یو شخړو داسې جنجالونو کې دغه خبرې اکثره داسې بیسي په غیر رسمي ډول باندې پیل کیږي، پټې پیل کیږي، بیا د استخباراتو خبرې طبیعي خبره ده چې هغه پټې وي، عام ولس ته یا خلکو ته یا میډیا ته هغه نه ښکاره کوي. یوه خوا هم چې ځکه هغه ډېرې ابتدایي وي چې بیا کېدای شي چې په هغه کې کومه ګډوډي رامنځته شي. داسې دغسې یو پېښې لکه د استاد وژل یا اوس بیا د خالد صاحب زخمي کېدل، دغه پېښې رامنځته کېږي، دغه په مقابل لوري پورې اړه لري چې دوی د خبرو لپاره یو څوک رالګي. او نن چې رئیس جمهور دغه کومې خبرې کړي دي، زه فکر کوم چې دغه هم یو ځانګړی یې کړی ده. دا تاسې سروان صاحب کله چې هغه سي ځیر سي دغه د افغانستان کې چې کله هم دا امیدونه پیدا شوي دي د سولې لپاره یا د خبرو اترو لپاره، دغسې یوه پېښه رامنځته شوې ده چې هغه بیرته په شا باندې تنبیدلې دي او خبرې تنبیدلې دي، هغه د شا خبرو امیدونه یلې چې له خلکو سره وي هغه بیرته په مایوسۍ باندې بدلې شوې دي. نو دا نن رئیس جمهور واضح دغه ته اشاره کړې ده.
د قطر د خبرو افغانستان مخالفت نه دی کړی، د افغانستان د حکومت په چارواکي دا نن هم ازادي راډیو ته په مرکه کې له دې خبرو سره دا ویلي چې دوی مخالفت کړی وو او علتونه هم بیان کړي دي. ځینې وایي چې پاکستان د دې مخالفت ځکه کاوه چې که چیرته طالبان هلته تللي وای نو دوی به مستقل شوي وای، پرېکړه به په مستقل ډول کوله، او پاکستان غواړي چې طالبان په پاکستان کې وي او هر پریکړه چې کوي د پاکستان په خوښه او په هدایت وکړي.
بلې بلې، د افغانستان حکومت په هغه وخت چې د قطر پروسه چې پیل شوه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ، د افغانستان حکومت دغه استدلال درلود چې افغانستان یو منتخب حکومت لري، دلته په افغانستان کې شورا موجوده ده، ملي شورا ده، حکومت او منتخب رئیس جمهور ده، یو خپلواک هیواد. نو دغسې یو هیواد سره باید چې خبرې افغانستان څنګه نه ده کې خبر سي د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ خبرې کیږي. د معلوماتو له مخې سي امریکایان اخیر په دې باندې قانع شو چې تاسو حق لري او د افغانستان او د طالبانو ترمنځ باید خبرې وسي. رالو د پاکستان موضوع ته، پاکستان خو د تل لپاره دغه غواړي چې نړیوالو ته تا داسې هغه کې سي دغه د افغانستان مسله د پاکستان ملاینکو وګوري، او څنګه چې د پاکستان نظر وي نړیوالو باید چې دغه مسلې ته د حل ټکی یا د پاش ټکی په دې ډول د پاکستان د خوښې په شکل باندې ورته کېږدي. پاکستان خو دا موضوع پسې اوږدېږي ډېره، پاکستان دلته خپل اداب لري او اداب یې ټولو ته معلوم دي. پاکستان هم انکار نه شي ځین کولای، ځکه چې پاکستان په سیمه کې دلته له هند سره د پاکستان مخالفت دښمني ده، او پاکستان په څنګ کې یو داسې افغانستان غواړي چې هغه له هند سره اړیکې ونه لري، ښې اړیکې او دومره کمزوره وي چې هغه تل د پاکستان د عوامرو لاندې وي. یو دا خبره ده، بل دا داسې دغه اوسې دغه له بده مرغه دغه یو انیپي صاحب هغه د خبرو په جریان کې وویل، جواب بیا بل ملګری وایي چې پاکستان کې وضعیت ډیر خراب شوی ده.
بله،
زه دومره دغه ټولو هیوادوالو ته ټول وادوال اوریدون کو ته دا نه کوم چې دغه وضعیت چې خراب ده په پاکستان کې هم په دغه یو ترنګ کې دا وضعیت خراب ده پاکستان کې چې هم وزل کیږي چې ځانمرګ بریدونه کیږي چې وزل کیږي څوک وزل کیږي له سواته ونیسه تر بولانه پورې په دغه سیمو کې خلک وزل کیږي هغې خواته وضعیت عمره نه ده خراب کله د کراچۍ په ښار کې ټول چې وزل کیږي هلته یا پښتانه یا ماجر وزل کیږي ورونو دا واقعیتونه باید چې هغه کو د پاکستان حکومت د یو قوم د یو چا تر کنټرول لاندې ده چې هغه دغه د نورو صوبو د نورو ایالتو خلک وزل کیږي که له تعلیمه پاتې کیږي که هلته افراطیت زیاتیږي که هلته ترهګري زیاتیږي هغه دومره نه دي ورباندې بند موږ تاسې باید چې دغه ته ډېر متوجه اوسو چې مثلا په پېښور کې څومره چاودنې کیږي او په لاهور کې څومره کیږي په کوټه کې څومره کیږي او په فیصل آباد کې څومره کیږي دغه فرق کوي سره.
خب آقای جمال، از شما هم یک سوال را که شنونده ما از سالنگ مطرح کرده بودن، گفتن که بعضی برخورد دوگانه صورت میگیره، از یک طرف پاکستان به البته نفوذ و مداخله در امور داخلی افغانستان متهم میشه و از یک طرف دیگه چنانچه امروز رئیس جمهور کرزی هم گفت که طرح‌ریزی حمله انتحاری بر جان اسدالله خالد در کویت طرح‌ریزی شده و هم از طرف دیگه گفته میشه که پاکستان یک کشور دوست و برادر است. شما برای شنونده ما از سالنگ چی میگین؟
ما فقط گفته میتونم که در روابط دیپلماتیک یا در روابطی که بین کشورهای همسایه وجود داره طبعا چینلایی هستن، راههایی هستن که مشکلات یکدیگه خود را به اصطلاح بدون پرده اظهار میکنن، اما به معنای این نیستن که یا باید در تمام مطبوعات خود و در بیرون براین و هر ساعت و هر لحظه بر ضد یکدیگر صحبت کنن که این صحبت ها به ضد یکدیگر هم اوزار خرابتر و مشکلات زیادتر میسازن. در ظرف 10 سال اخیر حکومت افغانستان، نظامی که در اینجا موجود است، پارلمان افغانستان و مردم افغانستان بارها و با هزارها بار ایره با جامعه بین المللی گفتن از طریق مطبوعات، از طریق مجالسی که دارن که مشکلاتی که در افغانستان موجود است مشکلاتی هست که مشکل خود داخلی افغانستان نیست، مشکل یک قوم بر ضد قوم دیگری نیست، مشکل یک ایدئولوژی سیاسی نیست، مشکل یک گروپی هست که او گروپ ما نمیتونه منعیس یک گروپ سیاسی به نظر به کارهای نظر به عملی که میکنن به رسمیت بشناسیم منعیس یک گروپ مدنی، بلکه یک گروپی هست که بر ضد منافع مردم به اشاره بیگانه ها به خصوص همسایه های ما حرکت میکنن و ما مردم و حکومت در تمام مجالس خود هیره هم اظهار کردن، هم به جامعه بین المللی گفتن و هم از طریق جامعه بین المللی برای پاکستان فشار آوردن که تمام مشکلات که در افغانستان موجود است با کمک و همکاری همسایه های ما صورت می گیرن. من فکر می کنم که خود رئیس جمهور و یا بر حکومت ضرور نیست که هر لحظه و هر ثانیه بگوید که گویا کی دشمن ماست، اما به خیال افغانا بسیار واضح ساختن و پاکستانیا به بارها از این نقطه شکایت کردن که حکومت افغانستان بدون ثبوت نظر به دلیل خودشان و یا بدون کدام وجهی که ثبوتی که داشته باشن به ضد پاکستان تبلیغات میکنه و این تبلیغات است. من فکر میکنم که ما به اصطلاح سیاست دوگانه نیست، افغان ها آواز خود بلند کردن و واضح گفتن که
بله.
مشکلات ما عزیز همسایه هاست و همسایه ها باید مداخلات خود قطع کنند.
بله. جناب رحیمی صاحب، شما اظهارات رئیس جمهور کرزی را شنیدین و شنونده ما از غربند آقای قاسمی هم در این مورد صحبت داشتن. دقیقا این کنفرانس که در پاریس برگزار میشه چی میتونه باشه یه حرکت و آیا میشه که به نتیجه از او خوشبین بود؟
باید عرض بکنم که این نشست پاریس تحت عنوان شانتلی 3 اولین نشست نیست، سومین نشستی است که در ادامه نشستایی که در چند ماه گذشته و سال گذشته برگزار شده بود بین مجموعه از جریان‌ها و گروه‌های سیاسی که در افغانستان هستند، عمدتاً جریان‌های اپوزیسیون، البته صرفاً اپوزیسیون نیستند، جریان‌ها و احزابی هستند که در افغانستان حضور دارند، اینها دعوت شده بودند، منتها در نشست اول و دوم فقط یک در واقع طرح دیدگاه‌ها بود، کدام اجندای مشخصی رو اونجا مطرح نشد، طرفین دیدگاه‌های خودشون در مورد آینده افغانستان، در مورد مسائل گفتگوهای صلح مطرح کردند و این بار هم در احتمال زیاد در 20 دسامبر نشست شانتلی 3 در پاریس برگزار میشه و از رهبران جبهه ملی و همینطور ائتلاف ملی، سایر در واقع شخصیت‌های احزاب و گروه‌ها دعوت شده است که احتمالاً تعداد بسیاری از اونها شرکت خواهند داشت، ولی مشخصا این بار تلاش برای هستش که همزمان با فعالتر شدن یا پررنگتر شدن گفتگوهای بین الافغانی در داخل و خارج از افغانستان، در قطر، در پاریس و بعدها در آلمان هم احتمالاً خواهد بود، در جرمنی در واقع گفتگوها ادامه پیدا میکنه برای اینکه هر چی به سال 2014 نزدیک میشیم.
آقای رحیمی، گفته میشه که نماینده های از طرف ملا محمد عمر رهبر طالبان هم در نشست پاریس شرکت میکنن، آیا چنین چیزی را شما شنیدین؟
اطلاعاتی که به ما دادن از گروه طیب آقا، مولای شهاب الدین و یکی دیگر از در واقع فرماندهان شرکت خواهند داشت. بارها جبهه ملی اعلام کرده است که با در اصول با گفتگو با مخالفین مسلح حکومت افغانستان به شمول حزب اسلامی طالبان مخالفت ندارد، منتها مهم شرایط و مبانی هستش که باید یک گفتگوهای صلح داشته باشد. این را هم در واقع در نظر بگیرید که پیشنهاد این گفتگوهای صلح از طرف جبهه ملی افغانستان نبود است، بلکه این پیشنهاد از طرف همو در واقع مؤسسه فرانسوی هستش که در گذشته این نشست رو برگزار کرده است و در واقع بحث برای هستش که چگونه بتوانند گروه های سیاسی که در مسائل افغانستان دخیل هستند روی آینده افغانستان، بحث صلح، بحث ثبات و امنیت، به یک نوع در واقع چارچوب مشترک برسند.
آیا میشه به این گفتگوهایی که شما اشاره کردین به دید مذاکرات صلح نگریست و یکی که فقط این میتونه شنیدن نظریات همدیگر باشن در پاریس؟
خب در گذشته اشاره کردم که شنیدن نظریات بود بیشتر، اما هرچه که این نشست ها در واقع تداوم پیدا میکند، تکرار میشود و به سال 2014 نزدیک میشیم، لاجرم باید طرفین به یک نوع دیدگاه مشترک یا به یک نوع در واقع خواسته ها و مطالبات خودشون رو به صراحت بیان بکنن تا در واقع ببینیم که آیا اساسا امکان خوشبینی برای صلح و امنیت در افغانستان با توجه به دیدگاه هایی که طالبان وجود دارن در واقع ممکن هست.
زموش بیا اوریدون که اسدالله اندل په فیسبوک لیکلی وای کله چې په کوټه کې د طالبانو شورا یا کمیسون غونډه کوي، د پاکستان پولیس ورته امنیت نیسي، د ادعا کوي چې د پخپل سترګو لیدلې دي. زموږ یو اوریدونکی ښاغلی حنفي مخکې ټلیفون کړی و، ویلې چې پاکستان دومره هم لکه څنګه چې ادعا کوي چې دومره هم په طالبانو کې نفوذ نه لري، بلکې پاکستان بې شمېره طالبان نیولې دي، شکنجه کړي دي، وژلي دي، لا یې هم په بندیخانو کې شته. حنفي صاحب غوښتل چې بووایي چې طالبان له پاکستان څخه مستقل دي او دوی جنگ هم په مستقل ډول کوي، یوازې یو شمېر پاکستانی دینی عالمان یا مذهبي ډلې له دوی سره مرسته کوي. جمال صاحب، تاسو له ښاغلي حنفي سره څومره موافق یاست؟
زه باید ووایم چې زه له اسدالله اندړ سره زیات موافق یم. حنفي صاحب سره دا منم چې بعضی کسان به زندانی شوي وي، بعضی کسان به تر تعقیب لاندې شوي، خو دا یو عمومي فرضیه ده. زه فکر کوم په ټوله نړۍ کې د دې مثال موږ نه وینو چې داسې یو ګروپ، نظامی ګروپ، جنگی ګروپ، هغه په یو ملک کې په لس کاله وجنګیږي او هغه شاته یو منظمه او په اصطلاح مطمئنه پایګاه ونه لري. زه په دې عقیده باندې یم چې خدای وکړي له چا نه مې دا نقل کړی نه وي چې طالبان د پاکستان له خوښې نه بغیر یو فایر هم په افغانستان کې نشي کولای، او دا چې څوک نیولې دي، ولې نیولې دي، دا ځانته مسائل دي، دا سلاوي چې دي، دا ترینینګونه چې دي، دا د فامیلونه چې هلته اوسي، دا خپله چې مالي امکانات ترلاسه کوي، دا داسې عادي خبره نه ده، دا د دوو درویو کسانو خبره نه ده، دا یو غټه شبکه ده. او د دې شاته لکه ستاسې په یاد وي چې کله پرویز مشرف په پاکستان کې جمهور رئیس و، هغه به کله کله ستراتیجیک ډیپ ته اشاره کوله او ستراتیجیک اسید خبره به یې کوله. ستراتیجیک اسید خبره د دې یوازې همدغه طالبان ول، او ستاسې به دا هم په یاد وي چې پاکستان حکومت بار بار دا خبره کړې ده چې طالبان، هغه طالبان چې پاکستانی طالبان دي، هغه بد طالبان دي، هغه طالبان چې افغاني طالبان دي، هغه ښه طالبان دي، او ښه نمونه یې د اقانی ډله وه چې ډېر واضح الفاظو سره به دوی دا خبره کوله چې زموږ د منافعو ساتونکي په منطقه کې یا ستراتیژیک اسید چې زموږ دي همدا ګروپ دی. نو حنفي صاحب سیده دی به له یوې زاویې نه ورته ګوري، او خدای دې وکړي چې دی پر حق وي، خو زما خپل نظر هم دا دی، او دا اوس مخکې دوستانو د قطر په ارتباط خبرې کولې، ستاسو له خوا نه زما خیچ همدا خبره وشوه چې پاکستان د قطر ته د طالبان د تګ مخالف و، په دې خاطر چې بیا د طالبان دې له لاسه ونه وځي. زه په دې کې موافق نه یم. هغه کسان چې قطر ته ځي، هغه هم له اسلام آباد له میدان نه وینه دي جنای میدان اوینه لب کراچی نه په پرواز کوي هغه به بیرته راځي هغه بدلته خبري کوي نو دا د پاکستان لاس نه وتلای نشي.
جمال صاحب کوم فکر یې دا د افغان مجاهدینو په اتیام لسیزه کې افغان مجاهدین هم تر څو چې په پاکستان کې ول نو د پاکستان ډیر اثر پی وو ډیر د پاکستان تر کنټرول لاندې ول، لیکن کله چې دوی کابل ته راغلل بیا وضعیت بدل و. دا مسله دې ته په پام سره هم کیږي چې کله طالبان ویل کله پاکستان وځي نو طبعا چې تناسب استقلال پیدا کوي یو مستقل کیږي به
بالکل دا خبره بل خواته لاړ نشه. افغانان چې کله کابل ته راغلل او خپل حکومت اعلان کو یو ځای دی افغانستان په ناموس شپږ لکه 50,000 کیلومتر مربع مساحت درلود، نو هلته و چې دوی هغه یاري چې لرل هغه یاري ضعیفه شوله. اما کله چې دوی په پاکستان کې ول او دلته د ډاکټر نجیب الله حکومت و دغه کنټرول او طبعا کنټرول یې فرق و، مجاهدینو دفتر درلود، سیاسي نمایندګي یې لرلې، بیرغ یې درلود، نوم یې درلود، په افتخار سره یې ویل چې زه دلته یم. اما طالبان خو تر اوسه نه پاکستان کې د دې منل کوي چې زما سره دفتر شته، نه بین المللي ټولنې په رسمیت پیژندلې دي. مجاهدینو سره 144 هیوادونه په یو وختو کې بین المللي متحد کې د رایه ورکوله. دا ټول د مجاهدینو او طالبانو په منځ کې تفاوت شته.